السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې افغان او ایراني مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
سر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته. افغانستان او ایران د یو ګډ امنیتي میکانیزم پر جوړولو کار پیلوي. نامعلوم وسلوالو په پکتیا کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 19 کارکوونکي وتښتول او ټاکل شوی د چین په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې اقتصادي پروژې پرانیزي. د هم پوره خبرونه. افغانستان او ایران د امنیتي همکاري پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال سره تر لیدو وروسته وکړي.
ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری
امنیتی. دوی موږ نتیجه ته ورسیدلو چې زموږ له لوري د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران له لوري شاغلی رحمانی د امنیتي همکاري پر یو ځانګړي میکانیزم ژر تر ژره عملی کار پیل کړي. سوله یو خو خطرونه او بل لور ته د سیمه ایزو همکاري فرصتونو باندې غور وسی. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویل چې تهران چمتو دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپل کې د همکاري دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دا تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. افغان ولسمشر پرون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د وی ماسین 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې ماسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سول. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح ازادي رډو ویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاټ لډیر مدیر هيسي په سیمه کې کار او فعالیت کوي. د شغلي صحیح په وینا د تښتول سو ماین پاکانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوې دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیه د وسلوالو د حمله په نتیجه کې دوه حمله کوونکي ووژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان سول. دوه وسلوالو چې د سیمه ایزو پولیسو یونیفورم یې اغوستی وو پرون ماښام د لشکرګاه ښار پر لومړۍ ناحیه حمله وکړه او نشته تر ډیره وخته دوام وکړ. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتیار کونکی اول مرحله که در رسی و از موک پردار بانی دزه کرده موک پیدی خطر بانی در عملیات که دیر دقت و که وقتی مونی و
ملخیل وای نشریت ځکه ټوله شپه دوام وکړ څو د پولیسو او ملکیانو د تلفاتو مخنیوي وسی. اخو د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون سرچینې وای دوی ته یو لس ټپیان ورولل سوي چې پکې د امن نظم د ومی لوا قومندان غلام سخی غفوري هم شامل دی. سرچینې وای د درو پولیسو مړی هم دوی ته ورولل سوي دي خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځ سیم سره وتړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چار وزیران به اروپا ته لافریقا او منځنی ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چار وزیران وروسته لاغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل سو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دی چې د مدیترانې په سمندرګي کې 50 کسان وروسته لاغې وژغورل سول چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې وسوس پرلې درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه سوه. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړې په اوبو کې وموندل. د مالټا صدر اعظم جوزف موسکا ویلي دی چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندي پاتې کسانو د موندنې لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. او د څو کسانو مړی له اوبو څخه راایستلی دی. که څرګند سي چې د دې پېښې د قربانیانو شمیره سلګونو کسان ته رسیږي، نو دا پېښه به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو تر ټولو خونړۍ پېښه وي، او په روان کال کې د دې کډوالو د تلفاتو شمیر به 1500 کسانو ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یوه لاره وموندل سي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت پر روسیې د مسترال کښتیو د پلورلو قرارداد وځنډوه. روسیه ویلی دی چې که دا کښتۍ د مسکو او پاریس ترمنځ د شوي توافق له مخې روسیې ته ورنه کړل سي، نو فرانسې ته سپارل سوي پیسې به بیرته وغواړي. د دې کښتۍ په سپارلو کې له ځنډ وروسته د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالی رامنځته سو. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تېر اونۍ وویل چې روسیې ته د دې کښتۍ په سپارلو کې د فرانسې انکار سخت خواشینی کړی، خو ده دا یادونه وکړه چې د دې کښتۍ د نه سپارلو له کبله د روسیې په دفاعي ځواک کې کومه نیمګړتیا نه ده رامنځته سوې. او د ناروې وایي دغه هیواد ته د هغې روسي جک پوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته یې د تلو اجازه نه درلوده. د راپور له مخې د روسیې مرستیال صدراعظم دیمیتری راګویزین په دې وروستۍ کې د ناروې یوه ټاپو ته تللی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت بیان فرود اندرسن پرون وویل چې له سوالبارد ټاپو څخه د راګویزین لیدنه د خواشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعه ته د راګویزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل سو د روسیې د یوه قطبي مرکز جوړول و. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولی و او ورته ویلی و هغه روسی چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروې په تحریمونو کې شامل دي سوالبارد ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن نمید. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
د کجکی د دریم توربین د لګولو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې ځایي خلک وایي وسلوالو زیات وخت لارې بندې کړي وي.
موږ 3000 کار په ولایت کې لرو، اما اصلي نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ.
په ننګرهار کې د ورستۍ پېښې د قربانیانو له کورنیو سره مالی مرسته وسوه.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته مروړی هغه وارثین دلته موږ سره هغه ته مرسته ورسېدل.
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړی بچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي مو ته ډیر وخی چې بادشاه دې چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف پاکستان ته ځي. اچار مو هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
ما وی ژر می کار را خلاص کا. دوی 2 روپۍ براکی. ما وی وای چې 2 درکم.
دوی 2 ډالر غواړم.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې ووري. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسېد او خپل ایرانی سیال او نورو چرواکو سره وکتل. دوی په یو کانفرنس کې هم خبري کړې چې جزئیات یې له احمد تکل ناوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییز همکاري په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې ورسته په یو غډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتناب انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتما برحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدی چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمیده. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکار کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي.
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
ومردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې ناامني او د تورت نور ستونزې حل سوي نه دي. د کجکي د برېښنا فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکي ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکي دولتي مامران وایي د ناامنیو له کبله په میاشتو لشکرګاه ته نسي تللی. الیاس دی پر دې مسلې د سیمې رپورټ رالېږلی.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي وسلوالو هلته د غځېدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والي او شمېر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکي ته ولاړل او د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والي محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والي چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي تول، دغه توربین چې تړل کېږي 30 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړې شي.
تخنیکی دوی پرسنل او هم اداري پرسنل موجود او ان شاء الله امیدوارم چې په 2014 کې دا به مثلا خاطر څه ده کار
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته به د برېښنا اندازه د 20 میگاواټ څخه 50 میگاواټ تل ورسي. د کجکي ولسوالۍ چرواکي کڅو هم د کجکي په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکي د ټولنیز شورا سرپرست رسنیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزو له امله په میاشت میاشت ترش کړګاته نسیتلل.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نپورو اسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، مو درې زر کار په ولایت کې لرو، اما اصلي نو ولې موږ زری ټنګ نه لرو چې په شو لار موږ یا بدلی ناشو کارونو بم پاس پاتی کارکات بانی روکو کومو ټول پیژن چې ته پلانکی د پلانکیز دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زمول پر مخ باندې باندې عمومي دمبر
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخ سیمه د کلون رئیس د وسلواله پول کې ده د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلواله ترڅنګ د دایښت موجودیت خبره تاییدوي ملا پیزولا وای د دایښ په دې 200 کسیز ډله کې بهرنی کسان هم شامل دي هغه د دې رټول د دایښ د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به دایښ هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده خاص معلومات یې موږ ته نه کیږي خو هغه سیمه د دشمن ده نو تقریبا دغه 200 سلداس پر شاوخوا باندې اوس دایښ پیدا شوی هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس دایښ ته اوښتي دي خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته بعضې وایي چې یا نهشته خو هغه داسې مختلف راپورونه دي موږ ته معلومات نه کیږي
کجکی ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدېلارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تاګ راتګ کوي د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ډول کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي ویل کېږي د غلین په تیرو لسو کلونو کې تر 25,000 واره ډېر پرې شوی دی چې دم ګړی د موجوده 2.5 میګاواټ برښنا د رسولو توال هم نه لري باید ویم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختۍ ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول شو د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړې وه چې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پای بشپړې نشي دوی به خپل ورکول شوی پیسې بیرته واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړی بچا خان زدران پر اوسنی حکومت سخت انتقادونه کړی دي جزئیات د داوود تپان په راپور کې
د پکتیا په وزیر زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د وی غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ د پکتیا قومي مشر او پولیس مشر انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړی پاچا خان زدران په حکومت نیوکه وکړي او د حکومت مشروعیت یې تر پښتنې لاندې راوست
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي مو ته ډیر وکړي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دې چا غیر قانوني وي
نو وړي دامویل چې مرکزی حکومت به تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي سو ولس کانې کړلې شي چې حکومت یې د ډلو ټپل پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزی حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپل ویشلای دی نو وړي زیاته کړه چې کچیرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کیږي نو لوی پکتیا هم د خپل ورکړې رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکی څوکیو کې برخه غواړي
دا هم کله چې دولت وشلای کیږي د احزاب او سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لوی پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپل ونډه غواړو موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته وزیران والیان مسافران وي نور ډیپلوماټیک پوسټونه باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي
د قادری په خبره کې چیرته په ټولو څوکیو کې د لوی پکتیا ونډه په پام کې وننیول شي خای ورستر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزی حکومت ته د سر درد جوړ کړي په زدران میشتو ولسوالۍ کې د مرکزی حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران په لویانو د انتخاباتو پر مال د وسنی افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لوی غونډه کړې و
په کابل کې ورسپونو تر ډیره ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او د یو ډیر شو مسافرو د برمته کېدو پر مسله تفسیر خبرې کړې دي اسد الله لودین د زینو ورسپونو پاڼې اړولې
د کابل چاپ نننه یو ورسپونو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تختونو پیښو ته ځانګړي کړې دي ملي ارمان ورسپونو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا په سر مقاله کې راغلی چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځنی ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي، همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاته وي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوخت وو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه صفو هر ورځ د ماشام تر او به جوړوس تاوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور شي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیان تر ډیره د ته ترجیح ورکوي چې د دې قضیه د منځګړی توپ او دودیزو جرګو د لارې حل سي، نه د عدلي او قضیه ادارو لخوا. دغه راپور د یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالی کمشنری لخوا برابر شوی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځند هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپلو ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبه په ورځ خپور شو ښيي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د یو سلو لسو قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره سوې زیاتره یې د سیمه ییزو جرګو له لارې حل سوي دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
د یو سلو لس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیه چې 15% موارد د مزګریتوب له لارې حل سوي او 15% یې د جنایي محاکمو له لارې تعقیب سوي چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمې او جریمې لامل سوي.
دغه راپور د 2014 کال اگست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې لښد سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې همدارز راغلی چې شذې لدی عمل منځګړتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور لمخې د شذو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګری ملتونه د غرزوی د تاوتریخوالي په یو سلو شپږشتو مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شي چې په شپږو مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. یولسو مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل سوې او دیارلسو مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همدارز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
As demands for justice through mediation.
لا کومه ځای چې د منځګړیتوب له لارې عدالت د لاسرسي لپاره غوښتنې مخپوزیتی دودی، موږ افغان حکومت هڅو وسول دی لارې د خزو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره لدی چې افغان حکومت د شذو د حقونو د خوندې کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې له هم افغانستان د شذو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګر ملتونو د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عامو خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو له هڅو سره سره لا هم افغان ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. عبدالعلي محمدي پرون دغه خبره د ښځو لپاره د یوه علمي او څیړنیز کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغې چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګه ونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي، د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یک شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو څیړنیز او علمي کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. خغلی محمدی وویل د خزو په وړاندې د ټولنې د نوړ ذهنیت د لمنځوړلو لپاره باید هڅې جدي شي، ترڅو نارینه د خزې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او خزې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیاین اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راضی چې لمړی د خزې د هویت مسله حل کړو او افغان خزې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي، بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بېلابېلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندې پونم هغه انجلۍ وه چې په عام محضر کې د یو شمېر قهریدلو کسانو له خوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرست مژګان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي، خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور و، ځکه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې چې د ښځو غږ پورته کیږي، دا هغه غږ دی چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د لمنځوړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کولی چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې را وړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کوم، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
له جمهوری ریاست څخه ننګرهار ته تللي حیات د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له وارثانو سره مالی مرسته وکړه. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د جمهوری ریاست لخوا را لیږل شوي پلاوی چې مشري د ولسمشر اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال کوله، د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د جلال آباد د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو له وارثینو سره نغدي مرسته وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ د ځینو زخمیانو کورنۍ چې نوي راغلي هغوی ته به هم ټاکل شوې مرسته د ولایتي ادارې له لورې ورکړل شي.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل، ټول شهیدانو ته مور وړي هغه وارثین دلته موږ سره هغه ته مرسته رسید. د نور مطابق چې هر زخمی ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده د بور تقسیم شي. نن دغه مرسته په ټولو څوک په فاتحې لري او څوکم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دی پریدو یو په ولایت کې دوی براشیو او د ولایت څخه به تبن کم هاي چل تاکل شوی دغه خپل مرسته ترلاسه کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ یو سپینګری چې د خبرو کولو توانی نه درلود په نیمکه ژبه له کابل راغلی پلاوی ته وویل چې حکومت دې د دې مرستو پر ځای د هغه د دوو زامنو قاتلین ونیسي.
نوم سید عمر زکر شایی دول زامن بشایی شویدی من خاتلین دو نیسی عدالت زکشکی زود زوانان چی دورد موری موری دا افغانستان خلق بشیه تلار دا امر زمان داد نپکارگی
دا یوش مرنور و کورانه و وارسینو پخپلو خبرو که بیاویل چی دا دی پیخی لعملا دیره ماشومان یتیمان او خزی کندی شوی دوی ویل چی مرکزی حکمت دی به سرپرست و یتیمانو بنیادیم رست وکری
کس کنر خیبر زوالی ما رایم گل من آمده زمان سلو کسان شهیدان دی دره زخمیان دی او دورون اس دا یو اپتا کی گیچ وادین نکریو دا دولت چی دون منگ سر مرست وکر دا دی یو میش دو میش دا دون آغن کهی تابچی و دا جوری کی دولت باورتا ما شو کی وارسین با دی باندی اخپل چار روانه کی
نوم نصرالله دی د کوټ ولسوالۍ مه ورور مې شهید شوی دی او بس دغه ته چې نغدې مرسته کېده مونږ ته راکړه دې دپاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو اعتمان دي د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي نو حکومت نه مونږ دا وختنه چې د دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده دپاره د امنیت مخه مونږ دپاره جوړه کړي او دغه شیانو مخه مونږ ته ونیسي
د ویلو دا په ورته وخت کې د دې پیښې د غندنې په موخه د ننګرهار په سلګونو خلکو د یو مدني حرکت له لارې دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله دوی د جګړې له ښکېلو خواو نه وغوښتل چې نور دې په افغانستان کې ورورژنه بس کړي
د اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه خو اوس له قسیم سولمل نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ
افغانستان او ایران د امنیتي همکارۍ پر یو خاص میکانیزم کار کوي دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړې په د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي وژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان دي ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي پیکینګ به په پاکستان کې د 43 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي او ناروې وایي دغه هیواد ته دغه روسي جتپوړي مقام د سفر په اړه له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د دې هیواد یوه ټاپو ته پرته له اجازې ورغلی و
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ټاکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وژغیږي دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو دورځنی سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی په پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نور شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شپین نور سیاستوالو او همدارز له جګپور پوزي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د چین ولسمشر په پاکستان ته خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دا د چین دغه هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورت نوې لارې پرانیزي کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر توت هرکلی تابع کړي نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یک شنبه پرز په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چانا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وايي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلونکو یا گیم چینجر ویل کیږي خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکو پروژه ده دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تضمین کې بغټ رول لوبوي نو موري زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورت نور پنګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمينه برابر شي دا چین له مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت، په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهمه دوره ده، هغې کې به نه صرف چې دی یو چې دی پروجیکټ سین کېږي، افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی مونږ سلحه راوستلی شو په علاقې کې، څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي، او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سلحې روغې جوړې خبرې، او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي. مونږ خبرې چې مخکېم د افغانستان حکومت خلاف چې کوم خلک لګیا دي، طالبان هغه چین ته تلي، چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي، خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني، خبرې اترې دي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی ل لغمانه په خپل پیغام کې لیکلی، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټوي. سمیع الله ناصری د اورزګان او عبد الغنی منی بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبد الناصر خپلواک له هلمند ل ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزې د قدرت الله داوری په نامه اوریدونکو هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلی، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې وایي چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 29 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه.
لوب مهم خبرونو مو اوریدل را بشو د پروگرام اصلی مطالبه ته افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په مخکې یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورستۍ مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې زر افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 شپږ بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړې، هغه هم نیمه او کمی وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلای.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمردی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر شپږشتو ډالرو پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمېر مالی ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به ایس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جان عالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هواري نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونه شي نو لری به نه وي چې د روح الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته همکاري د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله ټول شوی چې دغه سیالۍ شنه ورځې وي د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو. هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په پټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبو کوله. د هغوی د تجربو نه کار واخیسته او ورسره تنګ کې ورته ویلی شو چې دغه شانتې لوبې ګټورې ثابتېدلی شي. د کرکټ مینهوال لپاره کرکټ مینهوال هم د لوبو نه خوند اخلي او تفریح په شانته کېږي. نو په دې برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ لوبې سره مرسته کړې وه. دا یو ښه ګام و. په دغه سیالیو کې د ان اف سی ټایګر لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبې هم شته په افغانستان کې داخلي ټورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي ټورنمنټونه مونږ په پام کې نیولې دي او بیلابیل ټورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ټولو ستر ټورنمنټ چې دی یا مشهور ټورنمنټ هغه د شپږیزو ټورنمنټ هغه د ډېر ښه ډیزاین شوی دی او انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کېږي. او ورسره څنګ کې یو شمېر نور ټورنمنټونه هم په نظر کې شته دي لکه د تنس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کېږي. په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همداشرطي نور ټورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وایي، لوبغاړي چیرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېرې په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولای شي په روان وختو کې کوم بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتووالی ولري.
د ورستې پښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستې چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ معلولینو لوبډله اوبخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کېږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوب میدان اوسنی سپورتي پروګرام تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی ولرئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
واګو اوریدونکو سلام، له نوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والوت او د پروژو داغو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بې سوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو، ترڅو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس څه چورت وهي؟
هلکه ورخطا، دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب، ورکشاپ نه جوړوي؟ د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دی وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب، ته هم راسره کومک شه.
ښه، په دې عقل فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب، په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرېنیولی.
صاحب، که د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه، د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو، چې پروفیسري مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب، راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کېناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیونی هلکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب، چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پې ور واوړي، او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر راونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سوالکه، دا خو پوره بېادبي ور زده کوو.
صاحب، په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ور زده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه راټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زده نه وه، نو استاد به د فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي، او یا هم هلکانو ته کار خانګي ورکوي. صاحب،
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ور زده کولو جوړ کړو؟
هو صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بیا ادبی دومره زور شوی چې آداب ته د چا پام هم نه کیږي.
ریختیا وایې سه؟
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به سره ته پاتې سي او که نه؟
اوو سه، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلي او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه، د لرې ځایي استادان اس هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
اوو سه، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کیږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کیږو نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې به موږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب بېګا ته د بلاستنې لاندې چورپې وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. دا د ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به گاونډیانو یو یو شی له گاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی گاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له گاونډیانو نه به یې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
وښځې، ته ورشه هغه تبر را واخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم. هو ولی حیرانه شوې؟
تبر خو ګاونډي وړی دی، چرا یې وړ بیا یې مات کړه؟
نو ورشه هغه بیل را واخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قاضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یوې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کره اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړ شه چې شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورکه وایې چې بیل نشته نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه شي کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهي؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانو مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه، ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړانکه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه دې ایښی دی. خو
څه؟
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دستي یې راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو ریموټ تیر راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خورا چوم.
زه اوس ور ما اخله را به وړم ترې.
اوهو سترګې مې روښانه، څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم. ستړې مه شې، هر کله راشې.
خیر اوسې خورې بوره مسې، ترورې ستړې مسې. خیر اوسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یم شکر دی. په هغې ډي وي ډي او د تلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم د پتاسې پلار کوم فلم ګوري.
غټې لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي او ریموټ ورته را واخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر اوسې خورې، چای نه چکم. مورې هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل؟
مورې یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یې مړه. خورې چې خفه نه شې، په غلطۍ کې تېنه سوځېدلې ده.
وی اوس مې خاوند ته څه ځواب ووایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی دا څومره ناګیزه خلک یې، د خلکو موټر ورته ټکر کې دغمره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه سوه ناګیزه موږ سو.
مور جانې دغه ده را مې وړه.
هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
هو ریموټ.
هغه خو مې د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموټ په دیوال وویست، ټوټې ټوټې کړ.
ځه خورې که بیا دومره م ویل، نوی ریموټ به درته واخله، دغمره هم خدای نه یې خوار کړي.
او
اوس دا برک شیرم واوري
زه چې ورغلم قاضی ته د ویل وایا څه دې کار دی ما وی عرض می پچا کړی
دوی ډیر ښه کار دی کړی
ما وی ژر می کار را خلاص کا
دوی 2 روپۍ برا کی
ما وی وای چې 2 درکم
دوی زه خو ډالر غواړم
ما وی زه غریب سړی یم
دوی خوار سړی عرض نه کا
ما وی حق اقدار ته ورکا
دوی لږ شله مخی
بیا پولیس لار کې راگیر کړم
ویلی ول تروش تروش ګوري
ما وی اس لکستومانیم
دوی لغلا دی اتمن کړي
ما وی خدای امید ترې ساتي
دوی پورته کلا شونه
ما وی دغه سلګون واخله
دوی خدای کبه دی پریدم
ما وی ګوره بی ګنایم
دوی رنگ د قاتل دی
ترې نو تختیدم خلکو اخر وختم سرویس کې بیروبار او ګرمي و سر تر پښو پورې خولې شو لاس مې پورته وټینګ کړي کې صبر مې غواکې ووي
لږ دره خوښه سړی
ما ویل وبخه ځای نشته
دوی زنو ځان دې کلک کا
ما ویل مټېله کوه مې دول زنې ما بل دی
چې راکوشو مله بسه
نه مې جیبو نه پیسې وي دواړه تللې وو په مخه اخر لاړه لمه کور ته پلار مې سخت راته غوسه و ما ویل ولې پلاره څه دي
ده ویل تش لاسونه راغلي
ما ویل اوس هم شکر باسه
ده ویل نور چې باس ونه کې
ما ویل ښه پلاره په سترګو
ده ویل زنو کلبه باس
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے صبر وکڑا خدای بنا ولی دوران اس میں سخت سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سرا زمانی نہ دسڑا مرتے
ناچاری دا شنخاله رانم غواړه د سرو زرو پیسوان سما ډیرا غریبی دا شنخاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری دا شنخاله میں سخت نہ چاری داشن خالے
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.